پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ له برید او جګړې وروسته اوس تصفیوي عملیات روان دي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې د دې سات خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د کندهار والی وی په دامن ولسوالۍ کې څلور انتحاري حمله کوونکي وژل سوي دي. په هرات کې دولس پاڅونوال وژل سوي. په امریکا کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه خبرداری ورکول سو. د کندهار والی وی په دامن ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تصفوي عملیات پیل سوي. د عملیات وروسته له هغې پیل سول چې نن سهار د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ کې په دې ولسوالۍ کې چاودنه وسوه. د کندهار والی روح الله خانزاده په دې اړه رسنیو ته وویل
موږ د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ باندې موټر بم برید سوی دي چې تر اوسه پورې الحمدلله کوم ځاني تصر تاوان نه لري او ساحه د چیرو تر کنټرول لاندې ده. تصفیه روانه ده او تر اوسه پورې څلور نفره انتحاري بریدګر د منځ څخه تللي دي.
په کندهار کې د سوي پیښې په اړه د دولت کومې مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. تفصیل وروسته. د هرات چارواکي وایي د ولسي پاڅونوالو دولس تنه تېره شپه د نفوذي برید کوونکي په نتیجه کې وژل سوي دي. د هرات امنیه قمندانۍ وینا عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه په غوریان ولسوالۍ کې سوي.
حوالی ساعت 9 بجې شب
د شپې شاوخوا 9 بجې وې چې د طالبانو اړوند نفوذي کس د ملي پاڅون کوونکو یوې قرارګاه ته ورځي. پر هغوی ډزې کوي چې له بده مرغه 12 کسان پکې وژل کیږي او برید کوونکي وسلې او تجهیزات له ځان سره وړي دي.
غوریان له ایران سره پر پوله پراته ولسوالي ده چې وخت نا وخت پکې د جګړې راپورونه ورکول کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په موټر بم چاودنه کې دوه امنیتي ساتونکي وژل سوي دي. عطاو الله جان افغان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې موټر بم چاودنه پر 601 لوی لار د پولیسو پر پوسته سوي.
په نتیجه کې دوه امنیتي ساتونکي شهیدان او څلور امنیتي ساتونکي زخمیان. دا 601 نمبر شاره ده.
د هلمند امنیتي چارواکو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. 203 تندر قل اردو په لوګر ولایت کې د دریو مخالفو وسلوالو د وژل کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان ایمل خان مومن نن سهار رسنیو ته وویل چې ځینو وسلوالو غوښتل په برکی برک ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلان کړي.
د هوایي ځواک په مرسته د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی برید ترسره کړي چې په دغه هوایي برید کې درې تنه طالب ترهګر وژل شوي او د دوی اړوند وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
تندر قل اردو د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د بغلان په مرکز په لوخمري کې یوې چاودنې یو پولیسو وژه او دوه نور ټپیان کړل. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د پلوخمري په پل معدن سیمه کې سوې ده. په بل خبر کې دوه پولیس په کابل کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې دغه چاودنه نن سهار د کابل د درېمې ناحیې په مربوطاتو کې د امنیې قمانداني پر یوه موټر سوې ده. وزارت وایي دوه پولیس افسران په دې پیښه کې وژل سوي او بل کس ټپي سوی دی. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړی د کورونا وایرس نوې بڼه چې اول په بریتانیا کې کشف سوه ښایي په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې ویلي په امریکا کې د کورونا وایرس نوې بڼه د پخوانۍ هغې پرتله دوه برابره ساري ده. د کورونا وایرس نوې بڼه د امریکا په 12 ایالتونو کې کشف سوې او 6 اویا کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوي دي. خو د دې ادارې په خبره دغه وایرس ښایي په امریکا کې په پراخه پیمانه خپور سوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت نن د ولسمشر ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام 13 او وروستی حکم عملي کړ. د فدرال ادارې دا حکم په داسال کې عملي کړي چې اټکل کیږي ټاکلې ولسمشر جو بایدن د اعدامونو روانه لړۍ شایي بند کړي. اعدام سوی کس داستن هیکس په 1996 میلادي کال په مریلند ایالت کې د دریو ښځو په وژنه محکوم سوی وو. او د امریکا متحده ایالاتونو د چین ایران او متحده عرب اماراتو پر ځینو شرکتونو تازه بندیزونه ولګول. د امریکایي چارواکو په خبره دغه شرکتونه د ایران د کشتۍ چلونې له شرکت سره د اوسپنې سوداګري لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي واشنگتن پر اوو شرکتونو او دوو کسانو چې په ایران کې د اوسپنې د خرڅلاو په تړاو د امریکا بندیزونه له پامه غورځولي وو په نویو بندیزونو کې شامل کړي دي. امریکا داسې وخت له ایران سره د کاروبار په تړاو پر ځینو شرکتونو بندیزونه لګوي چې تمه ده د جنوري میاشتې پر شلمه ټاکلی ولسمشر جو بایډن د وفاداری لوړه وکړي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خپرو. و باورې چې په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ لبرید او جګړې وروسته اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر د هغو څرګندونو په اړه د ملي مصالحې د عالي شورا نظر اخلو چې وایي په افغانستان کې د سولې د داسې یو بهیر ملاتړ کوي چې نتیجه یې ډیموکراتیک افغانستان وي. امریکا پرون اعلان وکړ چې د دوحې له موافقې سره سم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2.5 زرو ته راکم کړی. د امریکا او طالبانو ژمنې به په یو تحلیلي مرکه کې وڅېړو.
وس د طالبانو وخت رسیدلی چې خپل ژمنې هم عملي کړي تر څو چې امریکا خپل بل ژمنه چې دوی سره کړی چې ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي هغې ته زمینه مساعده شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي له 2000 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې د مهاجرت کوونکو شمیر خورا زیات شوی او په دوهمه نیمایي کې نور بس دی. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام خپرو. دا ازادي رادیو د پامکړی د خبرونې لمړی راپور ته. په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ لبرید او جګړې وروسته اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. د ولایت والی روح الله خانزاده رسنیو ته په استول شوي پیغام کې که څه هم د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې تر اوسه 4 تنه بریدګر وژل شوي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال تفصیل راکوي.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د کندهار دامان ولسوالۍ اړوند ارغستان ولسوالۍ په سړک د ماین د ملي امنیتي ځواکونو د موټر د ورکشاپ په ودانۍ موټر بم برید شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه پیښه تاییدوي خو جزئیات نه ورکوي. خو د کندهار والي روح الله خانزاده رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د څلورو بریدګرو په وژل کېدو سره اوس دغلته تصفیه عملیات روان دي. هغه وایي
موږ د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ باندې موټر بم برید شوی دي چې تر اوسه پورې الحمدلله کوم ځانی د سر تاوان نه لري او ساحه د چیرو د کنټرول لاندې ده. تصفیه روانه ده او تر اوسه پورې 4 نفره انتحاري بریدګر د منځ څخه تللي دي.
که هم ښاغلی خانزاده د تلفاتو په اړه جزئیات نه ورکړي خو په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي چې تر دا مهاله دوی ته د دوو امنیتي سرتیرو ټپیان وروړل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې لومړی موټر بم وشو او له هغې وروسته د سپکو او درنو وسلو د ډزو اوازونه هم واورېدل شول چې دغه جګړه سهار 8 بجې پیل شوې وه او تر شیبه مخکې پورې یې دوام درلود. د دې خبره چې دغه ودانۍ ته وسلوال نه وتل او افغان امتیز وکوم سره جګړه تکړه تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت کوم وسلوال بلې په غاړه نه دی اخیستی.
د ازادۍ رادیو د خبریال راپور مو اوریده چې په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ د برید جزئیات را کول اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام کې به مو نور بیا هم د دې پیښې له نورو جزئیاتو خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي متحد ایالات په افغانستان کې د سیاسي هوکړې له لارې یو مقتدر، یو موټی او ولسواک افغانستان ته ژمن دی. راس ویلسن پر ټویټر لیکلی چې د سیاسي موافقې له لارې په افغانستان کې داسې سوله باید ټینګه شي چې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي. خو اوس له کابله په دې راپور کې واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د امریکا د سرپرست سفیر د دې څرګندونو په اړه څه وایي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان وای چې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی هغه کوم غیر حاضر غړي چې هغه اوس دوه ته رسیدلی دي. دوول چې ممکن نن یا د ورځې په پای کې د سولې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان فریدون خوجون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکراتی لاوی ځینی محدود غړي چې د شخصي او یا روغتیایي ستونزو له امله دوهې ته نه و راغلي، اوس ټول دوهې ته رسیدلي دي. حیات په یو موټي ډول باندې او په یو پارچه ډول باندې د مذاکرات د پرمخ بیولو باندې اخته دی، او خدای وکړي چې د افغانستان د خلکو له تم سره سم دغه ډول د مذاکراتو یو مطلوبه نتیجه ولري.
بلخوا د په قطر کې د طالبانو د پلاوی ویان ډاکټر نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی رئیس همدارنګ غړي لا پخوا په قطر کې موجود و، خو دوی وویل چې په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده سوې چې د نن ورځې په اوږدو کې به ناسته وسي او که نه. دا په داسې حال کې ده چې لس ورځې وړاندې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې پیل شوي دي، خو د راپورونو له مخې تر اوسه پورې یوازې دغه پلاوو په خپلو منځو کې یوه مقدماتي او بل هم فنی ناسته ترسره کړې ده. داسې ویل کېږي چې د ورځې په اوږدو کې ممکن سبا ورځې خبرې یو ځل بیا پیل شي. بله،
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. له کابل نه په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر د څرګندونو هرکلی کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
متحد ایالاتو پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیرې 2500 ته راټیټ کړی دی. دا هغه شمیره ده چې متحد د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په نومبر میاشت کې ژمنه کړې وه او ویلي وو چې مخکې له دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو د نوي کال تر پایله پورې به د دې ځواکونو شمیر 2500 ته راټیټیږي. همدا موضوع زما همکار صفی الله ستانکزي په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره په مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمښت به سمدستي کوم اغیز ولري کنه.
په لومړي قدم کې زه دا وایم چې دا د امریکا د ژمنې، د تعهد او د وعدو د تطبیق اساسي ټکی ده، او دا د ښکارندوی هم ده چې امریکا د افغانستان د جنګ د پای ته رسولو لپاره واقعا تصمیم او اراده لري چې په عمل کې هم ثابته کړه. لومړی خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې دغه ځواکونه البته له پخوا د افغانستان نه کم شوي، د 8000 نه 2500 ته رسیدلي خو نه شو. درېیمه موضوع دا ده چې دغه ځواکونه که چیرې 2500 وي، که چیرې 1500 وي یا 1000 وي، دومره جدي تاثیر نه لري د افغانستان په امنیتي اوضاع باندې، په دې خاطر چې د امریکایي ځواکونو نقش 2014 کال نه وروسته تغییر کړی. دوی طالبان سره په جګړه کې مخامخ مقابل کې مبارزه یا جګړه نه کوي، نو د دوی حضور هلته په لویه کچه باندې ضرور هم نه ده. خو څلورمه موضوع دا ده چې اوس دغه د سولې توپ د طالبانو په میدان کې ده، وست د طالبانو وخت رسیدلی چې خپل ژمنی هم عملی کی، دزبند اعلان کی، تر څو چې امریکا خپل بل ژمنه چې دوی سره کړی چې ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي هغې ته زمینه مساعده شي. که داسې نه وي نو زه فکر کوم چې دا نور ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي.
تاسو یادونه وکړله چې که اسکر زیات وي یا اوس چې کم شوي دي هم کوم تاثیر نه کوي، مګر په ځینو حالاتو کې په دې وروستیو څو وختونو کې د امریکا هوایي ځواکونو د افغانستان د ځواکونو ملاتړ کړی دی، فکر کوي هغسې عملیات به مستقیما متاثره شي د ځواکونو په کمېدو که څنګه؟
زه فکر کوم چې هغه عملیاتونه او د ناټو عمومي ماموریت لا په خپل ځای ده چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د هغوی د ملاتړ او حمایې په اړه باندې ده، نو په هغې باندې به داسې کوم خاص جدي تاثیر را نه وړي دا ځواکونه، ځکه چې هوایي ځواکونه هسې هم ډېر کم ده په افغانستان کې د امریکا او د ناټو. نو هغه ژمنې سره له ده چې دوی د خپل ځواکونه ویستي، خو د امریکا دفاع وزیر دا خبره ډېره جوته کړې چې دا د ځواکونو کمښت دا د نن ځای چې رسېدلی ده په دې معنی نه ده چې د افغانستان سره زموږ ژمنې کم شوي، زموږ ژمنې په خپل ځای ده. یعنې دا په دې معنی ده د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی او د ناټو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی.
د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي دي چې دغه ځواکونه یې د دې لپاره هم کم کړل چې بالاخره امریکا د سولې لپاره خپل هغه ژمنې چې کړې وي هغه وښیي، او د ویلي دي چې باید اوس نورې ښکېلې خواوې خپلې ژمنې عملي کړي. څه فکر کوئ واقعا دغه ګام به د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان وهڅوي چې عمل وکړي؟
اوس نړۍ ته، طالبانو ته، بالخصوص ټول افغانانو ته دا ثابته شوه چې ټول ښکېل خواوې د افغانستان په جګړه کې خپل ژمنې ته عملی جامه ور اغوندي. اوس دا طالبانو پورې مربوط ده چې دوی په خپل دا توافق کړی چې که چیرې دا ځواکونه کمیږي نو خشونت به هم افغانستان کې کمیږي او یو دزبند به کوو. نو دا اوس زه فکر کوم چې طالبانو ته نه یوازې دا چې بین المللي، بلکې دننه افغانستان کې یو ملي چالنج هم ده چې دوی باید هم خپل هغه ژمنې ترسره کړي، ځکه چې امریکایانو خپل ژمنې د موافقتنامې مطابق ترسره کړه.
په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدمو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت وایي په اروزګان کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت و 50 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل چې د 1409 نوي لمریز کال په لړ کې د دې ولایت د کروندګرو او بڼوالو د محصولاتو خوندي کولو او د دوی د عوایدو زیاتولو لپاره 2 پروژې پلي شوي چې پکې د پیازو 50 زیرمتونونه، د کچالو 50 زیرمتونونه او د مڼو او انارو 2.0 درجې سړې خونې شامل دي چې له دې ډلې د 50 پروژو چاري بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د شغلي رستمي په وینا د دغو پروژو ټولیز لګښت 2.5 میلیونه افغانۍ دی چې د 1050 میټریک ټونه کرنیزو محصولاتو د ساتنې وړتیا لري. د افغانستان ولسي جرګې یو ور بیا د 1400 لمریز کال مالی بودیجه رات کړه. د دې جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میر افغان صافي ازادي راډیو ته ویل د دویم ځل لپاره یې بودیجه ذکر کړې چې د مالی وزارت هغه ستونزې نه دي حل کړې چې د جرګې لخوا په ګوته سوې. د شغلي صافي په خبره د ماشونو نه مساوي والی، د 1000 تشکیلاتو کمښت، د هغو ادارو موجودیت چې ولسي جرګې نه دي تصویب کړي، او د ملي دسترخوان پروګرام هغه ټکي دي چې له امله یې ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجه رد کړه. د 1400 مالي کال لپاره ټول ټال 425.8 میلیارد افغانۍ تخمین شوی دی. په کابل کې د اسعارو بیه: $1 او 1 افغانۍ لس پوله، 1 یورو 93 افغانۍ لس پوله، 1 پاوند 103 افغانۍ، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، 0 ایراني تومان 3 افغانۍ 45 پوله، 0 هندۍ روپۍ 1.05 افغانۍ، 0 پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه ورزوی یوې نړیوالې مسلې ته. ملګري ملتونه وایي چې له 2000 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې د مهاجرت کوونکو شمیر خورا زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې راغلی دی چې د مهاجرت د زیاتوالي مخه تیر کال وروسته له دې تر یوه حده ونیول شوه چې په نړۍ کې کورونا خپره شوه. د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
ملګرو ملګرو ملتو پرون په یوه راپور کې اعلان وکړ چې په وروستیو دوو لسیزو کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر ډیر زیات شوی او اټکل کیږي چې په 2000 میلادي کال کې د هغو شمیر 2.1 میلیونو ته رسیدلی وي چې دا د نړۍ د ټول نفوس په سلو کې 3.6 کیږي. د دې راپور له مخې اوس ابتدایي اټکلونه ښیي چې د کرونا وبا له کبله شاید تیر کال تر 2 میلیونو پورې د مهاجرو شمیر کم شوی وي. ملګری ملتونه اټکل کوي له 2.1 میلیونو نړیوالو مهاجرو څخه 2.1 میلیونه تر 2010 پورې او 1.3 میلیونه تر 2000 پورې کډوال شوي وي. په راپور کې د دې پخلی شوی چې مهاجرت د نړیوالېدو برخه ده او ښیي چې کووید-19 څرنګه د هغو میلیونونو مهاجرو پر ژوند اغیز کړی چې د ملګرو ملتو له لورې ملاتړ کیږي. د نړیوال بانک له سروې سره سم کرونا او وبا ممکن بې وزلو او د متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته د پیسو لیږد تر 8.5 میلیارد ډالرو پورې کم کړی وي. شتمنو هیوادونو ته کډوال شوي وګړي له خپلو کورنیو سره د مرستې لپاره خپلو هیوادونو ته پیسې لیږي. د نړیوال بانک په راپور کې څرګنده شوی چې په درو کې 2 برخې مهاجر یوازې په 10 هیوادونو کې اوسي. تر ټولو ډیر مهاجر امریکا ته ځي. په 2000 میلادي کال کې 1.5 میلیونه مهاجر امریکا ته تللي وو چې د نړۍ د ټولو کډوالو په سلو کې 13 کیږي. تر ټولو ډیر مهاجر د هند دي. په 2000 میلادي کال کې په بهر کې د میشتو هندیانو شمیر 13 میلیونه وو. په نورو هیوادونو کې د مکسیکو او روسیې ډیر وګړي بهر ته ځي. 11 میلیونه روسان او هم دومره مکسیکویان لخپل هیواده د باندې اوسي. د چین 10 میلیونه وګړي په بهرنیو هیوادونو کې اوسي. د سیمو له نظره تر ټولو ډیر مهاجر اروپا ته تللي دي. په 2000 میلادي کال کې 8 میلیونه مهاجر په دې لویه وچه کې میشتول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
محمد راحت یه هغه مواصل دی چې څو میاشتې مخکې وبخی پر کابل پوهنتون په تروریستي برید کې ووژل شو. د محمد راحت مور اوس د خپل زوی په نوم یو کتاب پلورنځی جوړ کړی. د راحت مور وحیده شیرزاد وایي چې د کتابتون او کتاب پلورنځي جوړول د ده د زوی یوه هیله وه او د هم د خپل زوی د دغه ارمان د پوره کولو په هدف دا کتاب پلورنځی جوړ کړی دی.
د محمد راحت امین هیله نن د مور له لورې د ده په نوم د یو کتاب پلورنځي په پرانیستلو پوره سوه. محمد راحت د کابل پوهنتون هغه محصل و چې سقل د عقرب میاشتې په 12 نیټه په دغه پوهنتون باندې حمله کې له 10 نورو محصلینو سره ووژل سه. محمد راحت غوښتل چې یو کتابتون او کتاب پلورنځی جوړ کړي. هغه تازه همدا چاري پیل کړې وې چې ووژل سه او خپل دا هیله یې له ځان سره خاورو ته یووړه. د محمد راحت مور وحیده شیرزاد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د زوی له وزل کېدو وروسته یې د هغه د هیلو د پوره کولو لپاره دا کتاب پلورنځی پرانیسته.
راحت جان شهید خودش میخواست یک کتابخانه داشته باشد چون کتابخانه یې کې
جان شهید راحت جان غوښتل چې یو کتابخانه او کتاب پلورنځی ولري. دا کتاب پلورنځی مو چې غوره کړی رنګ او ډیزاین یې په خپله راحت جوړ کړی و خو خدای مې زوی ته زیات وخت نه و ورکړی او کتابخانه او کتاب پلورنځی یې نیمګړی پاتې شول او راحت جان ووژل شو. ما وغوښتل چې همغه هیله یې پوره کړم او دا کتاب پلورنځی مې پرانیسته.
د راحت مور وایي چې دا کتاب پلورنځی په خپل کم شخصي لګښت جوړ کړی او په خبره یې د دغه کتاب پلورنځي ډیری کتابونه یې د عمده خرڅونکي له یوې مغازې په پور اخیستي او له کتاب پلورلو وروسته به یې پیسې ورکړي. میرمن شیرزاد وایي د محمد راحت په کتاب پلورنځي کې شاوخوا 2000 جلده د تفسیر شریف، قرآن کریم، بغدادي قاعدې، طبي کتابونه، د ښوونځیو درسي کتابونه او د انګلیسي ژبې کتابونه سته. له دې سره د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین د محمد راحت په نوم د مور له لورې د دغه شان کتاب پلورنځي پرانیستل یو نیک اقدام بولي. محمد ناصر او نیلاب د کابل پوهنتون د دغو محصلینو له ډلې دي. دوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د راحت مور چې دا کتابخانه ایجاد کړی یا جوړ کړی ډېر نیک کار کړی. ځوانانو کولای شي چې د دې کتابخانې نه معاصر او ښه کټه راپورته کړي او واخلي. دا ډېر نیک کار دی. د راحت له مور نه شخصا زه مننه او تشکر.
بدون شک کتابخانه
د دغه شان کتابتون جوړول ډیر نیک ګام دی. ځوانان باید له دغه ډول کتابتونونو ښه ګټه واخلي او نور ځوانان هم د محمد راهب په شان له ځان څخه دا شان ښه ارمانونه او چارې پرېږدي.
د روان کال د عقرب په 12مه په کابل پوهنتون د حمله په پایله کې یو 20 کلن محمد راهد له خپل ولس نورو ټولګیوالو سره ووزل سه. په دې حمله کې له تلويخ تو زیات نور محصلین هم ټپیان سول، خو د وزل سویو محصلینو ایواز شپارستنه د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنتي محصلین و. د دغه حمله پر دایش یا اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې منلې وه، خو افغان حکومت د غبري د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا تور رد کړی دی.
له کابل مو د یو پوانتون کابل پوانتون د وژل شوي محصل د مور لخوا د یو کتابتون د جوړېدو په اړه راپور اورېده. ستاسو له پیغامونو
زه ارباب شمسالله له مرکزي بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. وروره په ټول افغانستان کې کومکونه د ملي دسترخوان او نه دغه بازي خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزي بغلان ته هیڅ کومه خاصه پاملرنه نشته او نه وروره د خلکو بې وزلو په کیسه کې څوک دي. رقم رقم کومکونه راځي خو دا خلک پکې بې برخې دي، هیڅ برخه نه لري. وروره
مرکز کابل نه زمال طالب او افغان مرکزو څخه غوښتنه ده چې په خپلو خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي، ځکه اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده. سلام په احترام
افغانستان د اسلامي جمهوري دولت څخه دا غواړو چې د کابل کندهار لویه لارې ته چې ډېره زیاته خرابه شوې ده، کنده کپه رسوې ده، دغه لاره برابره کړي. مخکې به له کابل څخه تر کندهار پورې لار څلور ساعته یا پنځه ساعته وه، اوس اتمه ساعته کې هم څوک نشي رسېدلی. او بل مشکل یې دغه رامنځته کړی دی چې د لارې د خرابوالي له امله څخه زیات ټکرونه هم په دې لاره باندې رامنځته کېږي، او دا خو یوه لویه تجارتي لاره ده. نو دغه لارې ته باید زیاته توجه وشي چې د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم تاثیر هم لري. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ته یو څه توجه وکړي. مخکې داسې اوازې ولې چې دا کوم نړیوال جنګ څخه څخه جوړېږي، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ژر تر ژره لږ څه برابره کړي. مننه.
لوګر نه زه وړکای پیغام باغوانانو ته لرمه چې هر څوک باغ لري بډې یې خوشبو کې دی، یو یې خاور کې چې دا دې شنو اګي ټول په مځکه کې ختم شي. کدي چا بیا جوی جوی استلی او بو خیابانو ته نه جګیږي، بیا چې واوره وسو په غدې خاور یا ایره وشین دي چې هغه پیویل شي چې دا دې چلی یې خشبه پیټیر شي. دا اګي دا دې ملخان او اګي دا دې اټشي دې مرزا کیدی دا بس لکه دی شینو بس وروره دغه ټوله ختمی یخ پغه اوله شپه باندې ختمی چې یخ په تیر سی مقصد دغه دغه غټه خبره ده. کوبنه چې ور کولای جواب را وسو خاور یې را دی پغه ونه کې وشیندي چې ویلې سی بس هم ځکه یخ ونی چې بس وروره د مرزونه ختم سی. نور وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینا کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که چه نن خبریگی لدو تر چلو رو بجو پوری د افغانستان او ترکمنستان ترمنز د ریل پتلی نوری فایبر او د برخنا د پروژه د پرانستو پا اره بحثونه لرو. دا درې وړه پروژې ورم ورځ د افغانستان او ترکمنستان ولس مشرانو پرانستلې. راسره اوسې په دې بحث کې تاسو هم ګډون کولای شئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د ازادي رادیو 19 پروګرام نور بس د خبري کې خدا شه بعد چې 12 بجې او 13 دقیقې دي، سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار والی وی په دامن ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تصفوي عملیات پیل شوي. د عملیات وروسته له هغې پیل سوه چې نن سهار د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ کې چاودنه وسوه. والی وی تر اوسه څلور انتحاري حمله کوونکي وژل سوي دي. د هرات چارواکي تاییدوي چې د ولسي پاڅونوالو 12 کسان تېره شپه د نفوذي برید په نتیجه کې وژل سوي دي. د امنیې قمندانۍ ویاند وایي چې دا پیښه په غوریان ولسوالۍ کې سوې ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس دا کوي چې د وسلوالو طالبانو په موټر بم چاودنه کې دوه امنیتي ساتونکي وژل سوي دي. عطاولا جان افغان تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې موټر بم چاودنه پر 601 لویه لار د پولیسو پر پوسټه سوي ده. 203 تندر قل اردو په لوګر کې د دریو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. بلخو د بغلان په مرکز پلخمري کې یوې چاودنې یو پولیس وواژه او دوه نور ټپیان کړل. د غرس په کابل کې هم نن سهار په یو چاودنې کې دوه پولیس وژل سول او یو تن بل ټپي سو. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړ د کورونا وایرس نوې بڼه چې اول وار په بریتانیا کې کشف سوه شایي په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي. تر اوسه د امریکا په 12 ایالتونو کې په دې نوې وایرس د ځینو کسانو د اخته کېدو خبرونه ورکول سوي دي. د امریکا د متحده ایالتونو حکومت نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام 14 او وروستی حکم عملي کړ او د امریکا متحده ایالتونو د ایران، چین او متحده عرب اماراتو پر ځینو شرکتونو تازه بندیزونه ولګول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادۍ راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونې په دې برخه کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام لرو چې زما لالی بشیر به پر مخ وړم. نن د افغانستان په یتیمخانو کې د کوچنیانو په ځانګړې توګه د نجونو پر برخلیک خبرې کوو. زموږ لومړی میلمه په دې خبرونه کې نجیب الله ببرکزی صاحب دی چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مسؤل دی. له دوی سره به د خبرو پایل وکړو. مننه ببرکزی صاحب، لومړی دې تاسو ته سلامونه ورسیږي او خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام، زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د لارې ټولو د ازادۍ راډیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه
ببرکزی صاحب، تاسو خو زموږ اوریدونکو ته لومړی په دې اړه د بشري حقونو د قانون د مخې ووایاست چې د یتیمانو حقونه په ټولنه کې څه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه، زه باید عرض وکم چې متاسفانه تیرو ناخوالو په هیواد کې تر ټولو زیاته صدمه ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. په خاصه توګه هر هغه حادثه چې کیږي، مستقیم یا غیر مستقیم، د غیادسي په هغه حادثه کې یو ماشوم څو حقونه نقص کیږي، کدا یتیم کیږي، کدا زخمی کیږي، کدا ته معلولیت ورپېښېږي، او کدا د ښوونه او روزنې د بهیر څخه کیږي، او کدا بې ځایه کیږي. یعنی په ټولو کې زیاته صدمه او زیات توان ماشومانو ته ورسیږي. متاسفانه په تیرو کلونو کې همدا اوس هم سره روان دي. ماشومان د مختلفو کټګوریو په ترڅ کې زیانمنونکي او ازي پذیره ګروپونه دي چې د درویشتو په شاوخوا کې دغه ګروپونه موږ کولای شو چې تقسیم کړو. یو ګروپ یې هغه ماشومان دي یا هغه ازي پذیره ډله چې دوی په روزنتونونو کې یا په پرورشګاهو کې ژوند کوي، دا دولتي پرورشګاوي یا مثلا خصوصي پرورشګاوي. په دغه کې تر ډېره حده پورې داسې احصایې شته چې د 12 په شاوخوا کې ماشومان په ټول هیواد کې په دغه روزنتونونو کې ژوند کوي، څه یې دولتي دي او ډېر کم محدود یې د خصوصي روزنتونونه دي چې هغوی ماشومان هلته ساتي. باید عرض وکړم چې ډېر داسې ماشومان دي چې هغوی مثلا دواړه والدین یې د لاسه ورکړي دي. ځانې ماشومان په دې یتیمخانو کې داسې هم شته چې یو والدین یې د لاسه ورکړی، او په ډېرو مواردو کې داسې ماشومان شته چې د فقر او د تنګدستۍ
نه مثلا کورنۍ یو دوی د تعال بسلی دی چې دوی ډوډۍ نشي ورکولی یا نفقه یې رسولی یا د ښوونه او روزنې هغه امکانات چې دی نشي برابرولی دوی دولت ته ورسپارلی دي یا دغه یتیم خانو کې په اصطلاح دوی شامل کړي دي. ولې په هر حال د دوی ستونزې ډېرې دي په هیواد کې. ځینې یتیم خانې د دولت یعنی دولتي یتیم خانې چې دي هغه مثلا معیاري دولتي او تعمیر چې په هغه کې ټول امکانات د ماشومانو دپاره وي متاسفانه چې په ډېری ولایتو کې نشته. مثلا معیاري خدمتونه چې دوی ته ورسوي هغه نشته او په ورته توګه نور دغسې ستونزې دي چې د ماشومانو چې د دوی په ژوندانه پورې تړلي دي او په روزنتونونو کې لکه د یو دوهم کور په حیث باندې چې دوی وده وکړي او پرمختګ وکړي او د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه حقوق چې دوی ته باید ورکړل شي تر ډېره حده پورې هغه نه تطبیقېږي. ولې بهرحال هغه د هغه ژوند پکې کوي چې د زنو حوادثو د زنو عصب پذیرۍ نه پکې خوندي وي. بلې
ببرک زی صاحب، د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف راپور وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1,600,000 کوچنیان یتیمان دي. ستاسو د راپورونو له مخې چې تاسو ته راځي، ستاسو ادارې کوم معلومات راټول کړي دي؟ په افغانستان کې په روزنتونو کې د کوچنیانو ژوند څه ډول دی، په ځانګړې توګه د نجونو؟
هغه روزنتونونه چې دولت په ولکه کې دي، یعنی دولتي روزنتونونه دي، مثلا په کابل کې دوا دولتي روزنتونونه دي چې د شهر د جنکیو او د الکانو بیل بیل دي. په ځینو ولایتو کې لکه هرات او قندار او ننګرهار یا نورو ولایتونو دي چې دولتي تعمیرونه لري، یعنی هغه ساحه فراخه ده. په ځینو ځایونو کې حتی روزنتون شته نه. په ځینو ځایونو کې مثلا پکې یو کرایي ځای کې وي یا په هغه روزنتونونه چې دوی دولتي نه دي مثلا خصوصي دي. د دې ستونزې خو یو د معیاري تعمیرونو نشتوالی ده. په عین زمان کې په دغه روزنتونونو کې کله چې ماشومان د 13 کالو څخه مثلا ټیټ ماشومان دلته ساتل کېږي، په دغه کې د روانشناسۍ لپاره داسې مسلکي استادان چې دوی ته روزنه ورکوي متاسفانه نشته. مثلا په ځینو روزنتونونو کې ښځینه معلمینې چې هغه د ماشوم سره فیصله هغه برخوردې لږ توپیر کوي، مهربانه وي، هغه نشته. مثلا د دوی هغه په خاصه توګه مثلا د اوس هغه ماشومان چې په هیواد کې ذهني معلومات لري، مثلا هغوی په ځنه کړه وړه په خپل اختیار کې نه دي. متاسفانه هیڅ یو روزنتون نشته، نه دولت په ولکه کې شته، نه د خصوصي یو روزنتون په هرات کې دی چې هغه څو کسانو خیر او خلکو هغه ماشومان چې ذهني معلومات لري هغه په اصطلاح هغه داون سندروم چې ورته وایي هغه شته. د نور په ټول هیواد کې حتی د دوی معیار معلوم نه دی، د دوی هغه تعداد معلوم نه دی چې په کومو ولایتو کې دغه ماشومان چې ذهني معلومات لرونکي وي هغه یا مثلا یو بل لوی سړي ته ارتیا لري لکه یو پایواز په توګه لکه یو دستیار په توګه دغسې ماشومان وساتي. متاسفانه تر اوسه پورې دولت نه دی توانېدلی چې دغسې یو مرکز جوړ کړي. په ژمي کې د سړو خونو د تودې خو مثلا د لرګیو د بخاریو نشتوالی مثلا دوی سره تاوتریخوالی کول او دغسې په ځینو کې مثلا دغه راپورونه شته دي چې وضعیت یعنی ډېر ښه نه دی بلکې ښه دی، ولې ډېر ښه نه دی. مثلا هغه ماشومان چې په دغه ځای کې اوسېږي د حرفي زده کړو لپاره په داسې دوی د 13 کالو څخه چې فارغېږي بیا دوی بیا نو باید په خپلو مټو متکي ولاړ وي. ډېر زیات د حرفي د زده کړو امکانات نه دي برابر شوي، د دوی د تفریح او د رشد او د بقا لپاره مثلا نه دي داسې پام کې نیولي نه دي. ولې په ځینو ولایتونو کې بیا ځینې میدانونه د سپورت یا مثلا ځینې حرفه ای زده کړې چې موږ نظارت کوو د دغه مراکزونه په میاشت کې دوه وارې هغه بیا په نظر کې نیول شوي دي. ځینې ماشومان د دې روزنتونونو نه فارغ شوي دي یا مثلا لوړو زده کړو ته ارتقا کړې ده. ولې یوه ستونزه دا ده په خاصه توګه د جنکو لپاره دلته دغه داخله کول یا لیګل د روزنتون لپاره شرایط لږ سخت دي، یعنی په اسانۍ سره سړی نشي کولی چې دغه تلار چې ډېر رسمي مراحل لري. ولې کله چې بیا فارغېږي هغه بیا ډېر اسانه وي. مثلا یو ماشوم چې دوی هیڅوک ونه لري د تعریف له مخې هغه څوک چې 13 کاله تکمیل کړي نه وي دا ماشوم دی. نو سړی چې 13 کاله یا ورځ کم 13 کاله چې تکمیلوي نو پرون دی ماشوم نن د 13 کالو شو، دی لوی سړی شو. د ده دپاره چې مثلا څوک ونه لري، دی بیرته د اوسېدو ځای ونه لري،
یعنی هغه د ماشومتوب له دورې نه یوه ورځ تېره شوې ده. مثال خبرې دی بېرته د ځای نه ځکه ویستل کېږي چې تا د اتلسو کالو څخه سن تکمیل شوی دی. دغه یوه لویه ستونزه ده چې دغه ماشومان به چېرته لاړ شي، په خاصه توګه د جنکو دپاره. په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې مثلا یو جنکۍ چې وړې دي هېڅوک نه لري، هغه د یتیم چې مور او پلار یې نشته شامل شوي دي، دا چې بیا ځوانۍ ته نږدې کېږي، لوی کېږي، پیغلې کېږي، د اوولسو شپاړسو پنځلسو کلونو په منځ کې چې هغوی مثلا اوولس کلنې شي، بیا دلته دا مور هم پیدا کړي، پلار هم پیدا کړي، ترم پیدا کړي، هر څوک د دې د هغه دپاره وي چې دا اوس موږ ته را تسلیم کړه، چې هغه یې بیا ډېر یو مغلقه پروسه ده چې دا چیرې ځي، د چا سره ورکول کېږي، په دې باندې کوم ځای ته ځي، آیا دا خلک مسوم دي، نه دي مسوم، دا د دې واقعا خپلوان دی که نه دی. پروسه یې لږ سخته ده، بیا ډېر خلک دغسې تقاضا کوي. په عین زمان کې دغه هم یوه ستونزه ده چې دوی د اتلسو کالو څخه چې مثلا اوړي څه تدابیر او څه برنامې ورته نیول کېږي چې دا څنګه باید وشي. دغه هغه ستونزې دي چې په روزنتونونو کې د افغانستان مثلا دي. دوی په څلورو ساعتونو کې پنځه اتیا افغانۍ هغه لري، په اصطلاح هغه یا شوی باته لري د دوی د خرڅ دپاره. دا په هغه روزنتونونو کې چې تعداد یې کم وي دا کافي نه دي، دا بس کېږي نه، ولې په هغه روزنتونونو کې چې تعداد یې زیات وي د هر یو شاګرد دپاره که هلک وي که جله وي پنځه اتیا افغانۍ بیا یو څه شی کېږي. ولې یوه بله ستونزه دا ده چې دغه خلک چې د دې دغه یا شوی باته او خوراکي توکي قرارداد کوي، دغه هغه قراردادیان دي چې مثلا په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې دا د زورواکي یا د رسوخ خلک دي، هغه په اصطلاح دغه قرارداد یې خپل کړی دی، او په ډېری مواردو کې چې سم خواړه یا سم شان مثلا دوی ته را وارد کړي یا مثلا رای وړي د قرارداد له مخې، د مینیو له مخې، هغه څه چې په مینیو کې دي، هغه غذایي مواد د ماشومانو د وده لپاره، هغه متاسفانه په ځینو مواردو کې سم نه عملي کېږي. په ځینو مواردو کې مثلا د که څه هم دغه ستونزه اوس حل شوې ده، په ډېرو روزنتونونو کې هغه د اسلامي ارشاداتو له مخې د یتیمانو سره چارواکي یا هغه معلمین چې هلته دي ښه رویه کوي. پخوا لږ څه ستونزې موجودې وې، ولې اوس د دوی رویه د ماشومانو سره بیره د محبت څخه ډکه ده، ماشومان د دې ناراضي دي. ولې په ځینو مواردو کې چون ما مخکې تاسو عرض وکړو چې خپله د روزنتونونو چارواکي، معلمین، هغه مسؤولین په څنګ کې چې یو ماهر روانشناس وي یا مثلا هغه څوک چې په ټولنه کې څنګه به دا ماشومان مدغم شي، دغسې یو سړی د نشتوالي پښتون کې چې دی نه وي، بیا لږ ستونزه هغه کېږي چې ماشومان باید په دغه دوره کې عینن لکه په یو کور کې، په یو مکتب کې، په یو پوهنتون کې چې یو سړی زده کړه کوي، هغه بیا د خپل سلوک په ژوند کې ګرځي. متاسفانه د داسې روانشناس د نشتوالي له امله ځینې ستونزې شته دي. نو دغه هغه د هغه یو کلي تصویر د دې روزنتونونو په هیواد کې دی. په ځینو مواردو کې ځینې دولتي تعمیرونه په معیار سره برابر جوړ شوي دي، ولې په ځینو لرو پرتو سیمو کې د امنیت نشتوالي له امله بېخي روزنتونونه نشته، کوي مثلا په ډېر محدودو ځایو کې دي چې هغه کې بیا نو د رڼا او د تفریح او د اخبار او د رسنۍ او د راډیو او د سپورتي میدانونو او خپل د ځینو کورنۍ سره د دوی لیدل، کاته، تماس او رابطه دغه شان محدوده وي. بله،
په افغانستان کې کوم خلک چې اولاد غواړي وای روزي یا د دغو روزنتونونو څخه کوچنیان واخلي په فرزندي باندې، آیا دا پروسه امکان لري؟ او بل دا ډول کوچنیان چې خلک په فرزندي اخلي، آیا خلک ډیر هلکان اخلي کنجونی هم اخلي؟
زه فکر کوم چې دغه موضوع د هیواد د افغانستان د سرپرستۍ د قانون لاندې چې هغه بیل او قانون لري، څوک کولی شي هغه د دولت سره، د یو محکم باصلاحیت محکمې سره، د پولیس سره، د سړي د استوګنځي او د سړي یا ښځې هر څوک چې اخلي د یو تاریخي بکګراوند یو کلیرنس باید ولري چې هغه څوک دی، او هغه بیا په هره میاشت کې په معین وخت کې پولیس ته یا محکمې ته د دغې حال ورکړي، د دغې د سرپرستۍ د قانون له مخې کولی شي. ولې په مجموع کې ځینې موارد شته دي چې خلق د روزنتونونو نه خو داسې گزارشونه موږ ته نه دي راغلي چې د روزنتونونو څوک واخلي، ولې د ځینو شفاخانونه د ولادت په وخت کې هغه میندې او پلرونه چې مثلا دوی ماشوم دنیا ته راوړی دی او بیا د شفاخانې نه تښتېدلی دي یا تللی دي، بیا په دغه څه موارد کې ځنه خلکو مراجعه کړې ده، ولی هغه هم د سرپرستۍ د قانون له مخې چې هغه بیل باس دی د هغې له مخې زیاتر خلک غواړي چې ځان ته الکان واخلي، خو هغه داسې اسانه نه دي چې په اصطلاح دوی ځان سره وساتي، طویله پروسه لري د سرپرستۍ د قانون لاندې کولی شي. بلې
بابرکڅی صاحب، ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو نجیب الله بابرکڅی اوریدئ چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مشر دی. اوس هم ورزو د عبدالفتاح احمدزی صاحب پر لور باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند. دوی له موږ سره پر همدې موضوع باندې نن په دې خبرونه کې خبرې کوي. له دوی څخه به پوښتنه وکړو چې دغه کوچنیان چې په روزنتونو کې روزل کیږي، دوی ته څه ډول د کار زمينه ورسته د ژوند په مختلفو پړاوونو کې برابرېږي؟ احمد زئی صاحب، خبرونه ته شرغلاست.
ډېر زیات مننه. زه خپل سلامونه ونیکې هلي تاسو او ساسو د خبرونه قدرمن میلمه او ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
احمد زئی صاحب، له تاسو هم مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي، وخت مو وایستي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د روزنتونو چې پکښې یتیمان روزل کیږي، د دغو کوچنیانو په ځانګړې توګه د نجونو برخلیک څه ډول کیږي چې دوی غټان سي؟ ستاسو څخه به پوښتنه وکړو چې دا ډول کوچنیان چې د روزنتونو څخه فارغیږي، یعنی دوی هلته غټان سي، بیا د دوی آینده څه ډول وي د کار موندلو په برخه کې؟ که تاسو یو څه زموږ اوریدونکو ته ووایئ.
ډېر زیاته مننه. تاسو پوهېږئ چې افغانستان داسې یو هېواد دی چې له څو لسیزو نه را په دې خوا موږ د جګړو شهیدان یاسو، او دا جګړې دې باعث ګرځېدلی تر څو پرې موږ په خپله ټولنه کې هغه ناخوال هغه مهم سره د دې په لومړی قدم کې پر ماشومانو او ښځینهو باندې ده. اوسا کې هم د جګړې رامنځته کېدل زموږ قدر ډېر نازولي ماشومکان لکهنو سیستم کړی دي. یو مهم ارت دي همدغه ماشومان دي چې درانه کارونه یا هم کارونه کوي په ټوله کې، په ټولنه کې چې هغه د فقر له وجې نه رامنځته کېږي، او بلاخره کورنۍ څه هغه کوم عاید لري هغه عاید ډېر کم دی کار کول تاسو. بل اړخ زموږ هغه ماشومان چې دوی خپل مور او پلار د لاسه ورکړي دي، د کورنۍ سرپرستانه د لاسه ورکړي دي، دوی بې سرپرست دي، دوی نو نه لري څوک چې دوی وساتي، یا هم که ساتي کاکا ماما یا بل یا د سید کورنۍ ځینې غړي چې دوی ساتي، نو دوی بیا مجبور کېږي چې کارونه ته واسطه دوی باندې ظلم کېږي، دوی باندې ډېر یعنی د جبر کارونه روبن ترسره کېږي، دوی بل خلک د ټولنې قرباني کېږي. صدا موږ دوی ته څه کله لاسرسی پیدا کوو؟ موږ هڅه هم داده، موږ غوښتنه په ټولنه کې هم داده چې که تاسو دا شان ماشومان وینئ، موږ تر ورسوي تر څو موږ دوی په روزنتونونو کې وساتو. د روزنتونونو په برخه کې زه به تاسو هم څه مکنه مهال شاوخوا تقریبا لس زره تنه ماشومان انجونې او هلکان د افغانستان ګوټ ګوټ کې چې موږ فعال روزنتونونه لرو، دوی نه ساتنه کېږي او په غذا کې دوی نه پالنه کېږي. او تاسو دې ډار در کوم چې په روزنتونونو کې موږ خوشبختانه ویلسم چې یو ډېره ښه فضا رامنځته کړې ده، یعنی د ډېر ښو کورنیو نه ما چا خبره کولی سم وایم چې یو ښه فضا ورته رامنځته شوې ده. دوی ډېر ښه ژوند لري، ډېر ښه امکانات مو ته برابر کړي دي. هڅه مو ده چې دغه امکانات سنن د ځون په کچه دي، موږ وغځوو د افغانستان نور ولایتونو په کچه باندې هم په خیر سره. لیکن خوشبختانه موږ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې روزنتونونه لرو. په غځای کې د دوی لپاره د ښوونځي زده کړې چې له لومړي ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې ده زده کړې ورته برابرې شوي دي. د فني او حرفوي زده کړو موضوع ډېره مهمه ده، چې کوم ټیک ته ستاسو ډېره مهم وه اشاره وکړه چې د کار کولو موضوع، او تر څنګ دغه د بهرنیو ژبو زده کړه ده، د کمپیوټر زده کړه ده، د دوی د روغتیایي چارو پالنه ده، د دوی د سپورت موضوع ده. دا هغه ټول مسایل دي چې موږ په ټولنه کې بلروي دوی ته هم برابر شوی دي. دوی له قانون لاره نه تر اتلس کلنۍ پورې موږ مسؤلیت د دوی نه ساتنه کوو. لیکن اوس بیا څه په خپل اجرات ما ولسمشر هغه کومه خاصه پاملرنه چې دوی دپاره لري، ډېره خاصه پاملرنه چې دوی دپاره لري. یعنی تاسو وګورئ چې د اختر په لومړۍ ورځ باندې چې کار ولسمشر خپل د اختر لمونځ ترسره کوي، ځینې مشران سره چې ګوري، نو د ډوډۍ غرمې ډوډۍ روزانتونونو قدرمنو ماشومانو سره یوځای دوی نوشیجان کوي او ترڅنګ دغه دغه ورځ نور باقي ټول دوی سره دوی تیری د دوی لپاره خاص اکاونټونه جوړ سوي دي چې د دوی د اختر مبارکي ځینې نور مرستې څوک نقدي مرستې کوي د دوی هر یو اکاونټ دی د دوی لپاره هغه اکاونټونه د خاص پاملرنې خپل ولسمشر له غنه یعنی نظارت کوي او پښتنه کوي تر څو پر دوی پیسې سیوي چې دوی هغه کله چې د روزنتونونه وځي نو صدقه د دوی لپاره یو ډاډګیره نه وي او شی ورته وي تر هغه چې دوی کله روزنتونونه وځي دوی دغه اکاونټ کې څه کومې پیسې لري فنی حرفوي زده کړې ترسره کړې ده د ښوونځي سند فراغت لري دا هغه ټول مسایل د دوی سره ډیره لوی مرسته کوي مګر اوس کومه پاملرنه سمو ولې سره جلا کوم بل سیب جمهور ته لري دوی معرفي کیږي چې پانتونونو ته په دې پانتونونو کې چې موږ تړونونو سره لرو ماش به یو څنګه ماش به هم لري په پانتون کې به کار کوي او تر څو شپې پسې کې به دوی هغه ځای کې به زده کړ هم کوي یعنی د پانتون سند به هم دوی ترلاسه کوي سره هم ډیر مهمه او اساسي ټکی ده او دینجونو په برخه کې څومره یو ډیر نامتو او خپل انټون سره روپونو د مورا دغه سره ترنول لرو او انجن یې غزا معرفي کیږي د کانکور د لارې نه دلته بریلی کیږي چې اکثر انجن یو ساته په غزا کې زمونږه ټپ کانځه انتخاب کړی دا دوی په خپل کې ان شاء الله زمونږه د هیوا ډاکټر سیوانی وي او دوی په غزا کې لایلی دي ټول امکانات زمونږ د وزارت له خوا متفره هم سوي دي او دوی به غزا کې یعنی په وړیا توګه به درس وي یعنی ټول امکانات موږ ورته برابر کړی دي دوی باندې هیڅ فشار نشته لایلی دي ټول درسونه ورته برابر سوي دي یعنی دوی کله چې هغه د پانتون نام فارغي کی یعنی دې په تړمنه غزا کې چې په غوا کې دوی دې ته اړتیا نور نه لري چې دوی ته دولت لاس وکړ کی دولت دوی سره مرسته وکړي او دولت دوی بل اخره ځای ته بیا ویداری کی یا بل اخره د کارمندانو د پاره ته کار وکړي او د هر اړخ دوی پورې دی نو څه کوي چې خپل ځات یو خجوان او کراتلون کې جوړ کړي
په دې اړه چې په افغانستان کې په روزنتونو کې دنجونو او دالکانو شمیر آیا معلوم دی تاسو په دغه اړه کوم ارقام لري
یقینا چې آمارشته ده دغه مهال ما سره کاش زه مخکې خبر وای خو ما به ان شاء الله تاسو د دقیق آمار بخښیو لکه موږ دقیق آمار لرو بله هو ما کلک فرصت ولده ما به ان شاء الله د مربوطه برخه نه تاسو د آمار رخصیو لکه په مجموع کې ما تاسو ویلته لزره تن ما شومان موږ لرو ته انجونی خپل کاندي او په واره د دته انجونی یو غش مېر انجونی دي چې په دې روزان ترونه کې نه دغه فضا د دې نه صورت موږ وایو تنه اکثریت حلقان دي او د فضا جوړه شوی د ناري نو د فضا نه مخواله دا د یو ډېر ښه فضا ډېر پاک فضا ډېر افغاني فضا یا اسلامي فضا د انجن هم جوړه ده د نسوي فضا ناراحت احساس کی او ګواکې دوی ځان یو ډار کې یا هم په یو یو خدای مطلب یو بد حالت کې احساس کی دا فرانه سره او ډېر یو ښه فضا دوی د پوره جوړه شوی ده
احمد زه سپ تاسو د لوړو د کړو خبره هم وکړم همدارس د هرفویز د کړو خبره مو وکړه انجونو ته په ځنګړې توګه تاسو مشتوه است چې انجونو ته څه ډول هرفویز د کړې ورکول کیږي دا چې لوړو د کړې کوي بیا په هنتونو ته لیجل کیږي هغه یو خطا او هرفویز د کړې څنګه دي
من خو په مجموع کې څو مختلف رښتې لرو چې هغه د هر ځای کوم رښتخ په ځان د انتخابوي او کول سي چې مخبل ځان پکې بریالي ویني او کوم بلښتان د څه څه ویني چې بلخره ماراتون کې په دغه برخه کې په دغه شی کې به د دې کې د دې لپاره مې دوی کوښښ د حياتي لپاره چې دوی حياتي زده وي او څه څنګه نوې اورشته څه اوس د اورېجګری ده هغه هم په خاطر د افتتاح په حال کې چې دوی دې ملوال دي روزنتونو نه بلکې د څنګه د ماندنې بحث هم د څاکټر انجونی او کزینه وي ده حیاتی و گلدوزی او دیده نداریشگری دی پارک دی پارا دوی دیر نوال دی او دیر کوخش دیده هم دی برخی دی پارکی بلکه دوی دی نورو رشتو سزمنگ نوری رشی هم دی میله لری هم اقلیت که دی اکثریت هم دی برخی
دا دول خلق چی غاری کچنیان واخلی پا فرزندی باندی دا دوگو کچنیانو برخلیک چنگوی خلق آیا دا دول کچنیان پا فرزندی اخلی او پا دوگو کچنیانو که خلق حلکان دیر اخلی کنجونی
خه دا ته یو مهم باز دا د پتیرو کلونو کې دا مسله ډیره زیاته وه او پتیرو کلونو کې چې موږ د قانون او په وختو کې یو څه غنی هم نه وو سوزې مودلو دی لیکن پوهم چې تر یو حد پورې په خپل سړي ډېر وه هر څوک چې پهله ډېره زه په روزنتون موضوع کې غواړم ووایم چې ماشوم ډېر وخت ته ولاړل لیکن اوس تاسو د دې ډاډ کوم چې دا موضوع نشته ده او که څوک غواړي چې یو ماشوم په شکل د فرزندي واخلي نو دلته مونږ دا موضوع راجع کوو محکمې ته اگر هم په لومړي کار کې مخکې له دې چې محکمې ته ولاړ شي د محکمې حکم ولرو مونږ ته مهم شرط د کورنۍ موافقه ده چې په لومړي قدم کې کورنۍ څه غوښتنه لري آیا کورنۍ غواړي کورنۍ رضایت دې ته لري دا ماشوم فرزندي ډول وټبر کې نو که کورنۍ رضایت درلوده بیا مونږ په دې اساس به دا موضوع لیږو محکمې ته ته محکمه رسمي خپل حکم صدروي او مونږ به درناوی کوو د محکمې حکم ته او په هغه اساس باندې ماشوم ورکول کیږي کوم کس ته حکم کوي او اوس اگر چې دې موضوع دومره غوښتنه نشته ډېره په ټیټه کچه باندې ده ډېره په ټیټه روزنه څوک اوس نه غواړي دومره که غواړي مونږ څه دغه کوم ټایم مراحل د محکمې دا ورته وایو بیا دوی پوهېږي لپاره چې ځینې خلک یې که غوښتنه کوي هغوی په پخواني فکر باندې دي څه ګواکې راسه او یو ماشوم در راسه وی ګوره خوښ کله که څه څوک میوه اخلي څوک سترفري او شی اخلي په خوا کې دغسې یو موضوع په تیرو کلونو کې ته اوس خوشبختانه مونږ په دې برخه کې غني قوانین لرو او د قوانینو له اړخه مونږ غني اوسو اوس دې ته یعنی مونږ مخصوصا د محکمې مسله او قوانین ورته تشکیل کیږي بیا د خلک انصراف کوي او نیه غواړي
ډیر زیات تمننه ستاسو د وخت څخه احمد زی صاحب اوریدونکو تاسو د عبدالفتاح احمد زی صاحب خبري اوریدلې ازادي رادیو شاوخوا څلور نیمه میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د شډو لپاره په پښتو او دری ځانګړي وبپاڼې پرانیستې د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼې پته د da.azadiradio.com/women د ازادي رادیو په دې ځانګړي پاڼه کې د شډو اړوند موضوعات خبريږي په دې برخه کې د راپورونو ویډیوګانو بحثونو مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شډو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي د دې پاڼې لاله د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د شدینه هنر بیلګه هم شریکیږي لمر سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برښنالیک شریکولای سي ازادي ویب @rferl.org همدارس ازادي رادیو تخپل ټلیفوني پیغامونه پر دې شمیره ثبت کړئ 00422221 2415 زموږ له شدینه اوریدونکو مو ځانګړې هیله ده چې لمر سره تماس ونیسي او راته ووایست چې ازادي رادیو ستاسو لپاره څه ډول خبرونه جوړ کړي پر کوم موضوعاتو تاسو غواړئ موږ خبري او بحثونه وکړو د شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا نشوم غم زهیر